السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، 90% هغه افغانان چې له پاکستانه راستنول کیږي سرپناه نه لري. د دغو کډوالو د نورو ستونزو یادونه هم په دغه سروې کې شوې چې جزئیات وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي جربه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت پرانیزي. دا سفارت چې د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماټانو اداره کاوه تیره اونۍ بند شو. د سفارت کارکوونکو د بندېدو دلیل د هند او طالبانو پر پرله پسې فشارونه بللی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په لاندو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي. له بلې خوا هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په حواله ویلي په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د طالبان حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم وباله. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دي بلل شوي. د ادارې ویلي چې د اقلیمي بدلون ستونزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري. پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونه کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په پکتیا، کونړ او اروزګان کې د درې خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. دغه مرکز نن ویلي چې دا درې خبریالان بې دلیله په اګست میاشت کې نیول شوي وو. دغه مرکز د خوشی شوو خبریالانو نمونه او رسنۍ نه دی یاد کړي، او دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا پر دې خبریالانو کوم تورونه پوري وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې ټول خبریالان خوشی کړي او د هغوی تعقیب او زورول ودروي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوایی پیژندنې ریاست د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې پر اساس نن او سبا به په لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، نورستان، کونړ، بدخشان، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ورښتونه وشي او ممکن سیلونه هم وبهیږي. د هوا پیژندنې ادارې د ورښت اندازه له 1500 تر 1.5 ملي متر پورې اټکل کړې ده. ایران وایي چې دغه هیواد د جنوبي خراسان ولایت د ماهیرود ګمرک لارې افغانستان ته د سوداګری مالونو ترانزیت یو 13% زیات شوی دی. ایرانی رسنۍ د جنوبي خراسان ولایت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمود کوهګرد په قول ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له دې لارې د سوداګری مالونو صادرات په کمساري ډول ډیر شوي. د پاکستان له لوري افغانستان ته په ترانزیت کې له بیا بیا ستونزو وروسته افغان سوداګر اړ شوي چې متبادلو لارو ته مخه کړي. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپلو ټولنیزو پاڼو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. رحمت شاه لیکلي، راشد خان تر عملیاتو وروسته د نومبر په 9 نیټه په لندن کې په لومړي ځل تمرینونه وکړل. راشد خان د روانې میاشتې په 3 نیټه د لندن په یو روغتون کې د ملا عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جکپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په 30 کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنی پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د دې په اړه ویل کېږي چې د امریکا د دوو پخوانیو ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورد د واک په موده کې د نړۍ په چارو کې د پردې شاته خورا اغیز درلود. هنری کسنجر په 1993 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. او د کویت دولتي خبري اجانس وایي چې دغه هیواد امیر شیخ نواف احمد جابر الصباح په روغتون کې بستر شوی دی. د دې خبر خپرېدو د کویت د 89 امیر د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. الصباح په 1999 لمریز کال کې د کویت امیر شو. د کویت دولتي خبري اجانس د امیر د ناروغي او بستر کېدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروي د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د غراس د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ټویټر یا ایکس پانه او د غراس ټلګرام او انستګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په فایل کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. خولان د خبری برخه کې به واوري چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه کړل شوي کسان کورونا او سرپناه نه لري. د دې سازمان د تازه سروې پر بنسټ راستانه شوي کسان د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه ځینې تازه راستانه شوي افغانان هم وایي دا چې ژمی را روان دی د سرپناه نه درلودو اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د همایون هیواد پراپور کې اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي افغانان کورونا نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 2% تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8% یې روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډیر کډوال خالی لاس افغانستان ته ستنیږي او که څه هم مرستې ورسره کیږي خو دوی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان همداشان ویلي چې د 2 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایې هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري ځکه په زمې کې را بار سو تصرفنه نسته، جای نسته، زمې را روان ده، په خیمو کې زمې تیریږي نه او خلک ټول به کاروبار دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلد دیږي بیا به کار کوي شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې د ژمي تر راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او همدا ډول یې ادا کړې چې د نومبر په 9 اوس 181 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه کړل شوي کسان کورونه نه لري. په راپور کې مو له همدې کسانو سره خبرې هم واوریدې. اوس له په تیر خبرونه کې ما په ننګرهار کې له نور نواز هغه افغان سره خبرې وکړې چې دای هم د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی. دا محل په ننګرهار کې دی، خپلوان په کور کې موقتی وسی، خو وایي چې دایمي ژوند او دایمي سرپناه ته حیران دی. له هغه نه مې وپوښتل چې پاکستان کې څومره وخت تیر کړی او ولې افغانستان ته راغی.
بس مونږ تقریبا واته تعالی تقریر کو پاکستان کې او بیا چلتا غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلکو لار شي کنه یا مونږ وویرو دوه واکې ځان راولم.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد تر لاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په پیلن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاور منډي ځای او الته وسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیسیار دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سږ مونږ بیا وویرې دو او دیشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخمت من راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شو تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولۍ راکړو او هم دا مرسته شو مونږ سره.
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپناه مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو را روان دي او سرپناه ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو چشې وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پرې راکړئ. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړې حالات خرابی کنه، به خاطر مونږ بچی ته خار تلار شو یو کور و پیدا کو او البته وجن وکړو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي رادیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کډاونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو،
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره. اوس هم راځو 19 پروګرام ته نور بسته چې اجمل اند چمتو کړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلای کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره موثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته و، څه ډول تاوتریخوالي، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه ته د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته،
اوریدونکو ته په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرف کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شي، دا او دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ هم دا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مل شبې د پخپرونه کې ستړي مشي. اغلی نیازی د تاسو نه زغواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا پانانوي لحاظ باندې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان خزو پوړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د خزو پوړاندې تاوتریخواله کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډیر د حسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلو چې ګرځېدلې په سرای کې دغه غوله کې. ما په پښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لید کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده ده سبب وچي. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګا د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو آزادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخواله وګڼل شي، مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخو خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافی ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافی، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخواله لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لک تر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلامنا تستا من منو دوي تاور درنك ادير خشاليما او ديره مالنا واقعا دا بس ديره مهمه ده مخصوصا ام داشه دودي فرهنگي كلتوري ده كوم زين شروكي گا او دي پايل دو كوم زين ده زما ده نظر او زما په فکر دا دونه د کورني څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کاله نه رسیږي یا نه کرنه یا لس کرنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شوی وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه ځي ته غټ شوی شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که داغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي سبق ویلی وي او دا تکرې وي زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي او دا ستا غوندې مساوي دا څه چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، دا وایي باندې ولاړ شي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي، او دا مسله مهم دا چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه وسی کله چې یو مور زده کړه وکړي زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي، نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شي ده زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او دا هغه ژوند خرابوي. همدې ځاینه او دا غنه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي، د نجونو په حق نه، د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ څه حق لري تاسو باندې خوټ شي اقلری موټ شي اقلری او هیوا تاسو باندې شي اقلری زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وی او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تحصیل لري خلک باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زاورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تا ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته امره
تلیفون یو تبې تر د جنایتونو په برخه کې کڅام مونږه ریپورتونه لبیل بیل ولایتونو لرو چې جنایي پیخي وش سمشته وجنشته دي چې داسې وجنشته چې هغه هدفي وجنې دي مثلا د پرون یو پوخانه څارنوال تختول شوی دی وي خپلې وي خور سره بیا وجل شوی به مړې مندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څنوي خو دې
خپل دوستان په خوست کې و چې هغه هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کاوه. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي، خو دا خبرې شته. ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا تر اوسه پرې خبر ناستئ.
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی دی رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوي، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزکی او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، د ودونه لري څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همدا شانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخی، خو دا احتمال ډیری چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکئ، یوه بله پوښتنه وکم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د خزو حقونه دی او بشری حقونه دی د خزو حقونه دی د خزیدا حق دی په ارګ ولایت کې دی بشری حقونه خپلواک کمیسون وو دوی د تبلیغات او برخلارلې دوی د اعلانات او برخلارلې مختلف پروژې او پروجیکټونه وو د خزو په نوم مجلې وی خبرونه وی رادیوګان وی ټلویزیون نه وی و د تاسو فکر باندې د شلکلې مبارزې په کلو باندو کې د خزو په ژوند کې څه تغیر راوسته
د سیمنو سوېلې چې نه راوسته تغیر راوسته د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوسته نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب د پریخودلو اجازه نه ورکول یعنی څناڅه تغیرات یې درلود ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او موږ ټول پروژې موږ ټول کار د دغه لپاره چې خو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د تخلق وه تاول فیش تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان پیژني خدای او پیژني خپل حقونه او پیژني د نورو حقونه ته احترام قائل شي دغه مبارزه روانه وه او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي نو هغه سي خلکو ته دا شلکله ډیر کم وخت وو او هغه شلکله هم د سي فرصت نه وو چې تر کلو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډيري خار متمرکز وي او ځيني پروژې یا ځيني امکانات په سماتوګه استفاده نشو ځینو خزو یا سړیو تنیناوړه استفاده وکړاو د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونه شو او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو اول امنیت نه وو څوک احساس د امنیت نه کول هغه کس چې پروژه اخیسته و هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخي ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي تر هغه صاحب پورې دا لار شي الته چې صاحب ته لاس تر اغاهي ورکول هغه به ډیر کوشش کوي چې اول مشران خوشاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړي چې دا د سره غلي ده ته ودرېږي چې یو انفجار ونی شي ودرېږي چې یو ماين رانه وړي څوک ځان تر ته ودرېږي چې یو نام بدیر ته ونی شي دغه ویری به د خلکو څخه و هغه عامه پوهاوی هغه اساسي وظیفه ته چې به غتللی و هغه د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشاله شي ورمن دي د کلی ملک صاحب باندې خوشاله شي هغه خبرې کولې یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسیدلې مګر بیا هم لکه کار کړی وو دغه مرسته کار په شهرونو کې کړی وو چې خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو چې دغه یې موږ ندی دا نه شو نیولی یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي هغه انجونې مکتبونو ته تلي پانتونونو ته تلي چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان انجونې زده کړو ته نه تللي همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسی جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شېشوي و خو زه به هم دې سره راشم د دنیا صافی ته اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سولې ونشول او بل اخر دوی د زور لاري راغله او په خانه حکومت ونړید دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبره بیا کیدلې چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوي باید وساتل شي تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي یا واقعا په تیر شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاری څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه
دقیقا ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبان وکړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شاید مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي دا ټول ګپ خبرې خلاصوي دا رقم دوی دي دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تدقیق دی مګر هغوی خپل اسان تدبیر نه کوي دا د شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی افاده لوده کارته ولا د خزي مخصوصا ما خپل د ما دولتي کارو ما کارته ولا په دولت کې مګر اوس کار نه کوم ځګارې ما زمونګه کول نه څه چې د هر یو حکومت هغه خېګنه د خېګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ستاسو بدی وایو مخکې په شل کال چې خدو ته برس ورکړی وو هغه وظیفه لري چې سړي ډیره خزه په مسوکو کا پروژه کا دولتي وو کا غیر دولتي په موسسه باندې شاونه کې دی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډیر خزه تحصیل کړي د هغه وخت کې تر هغه د خپل لسانس دکتورا د ماستری شاینه مختلفه حتی په بورسیه کې برخه خپل اتلې نور هی ودو ته مګر مو هغه کوم کارونه چې مګر دوه وی کار څنګه وو ما کوم پروژه وو ما پتی وو دایمي نه وو چې هغه دغه په اساس چې امنیت نو امنیت ته ویل چې امنیت نو واقعا موږ غسی وو کله چې هغه وخت فرصت زمينه او امنیت نو امنیت څه لمنځه زموږ امنیت اخلي واغه همدا اوسنی حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی اوس کامیت سره د ټول خزې جنو ګرځي دا امنیت موږ څه شي وکړي امنیت وادي دی امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شایان چمتو کوو خپل کورنۍ نور د خواړه لباس څه شي موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو دوی کله چې دې دمځه ځواک لکه یو دوه نیم کال کې چې دوی راغلي
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي تاسو مخکې دا دی نکاح خبره وکړه چې حتی دی ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړی دی یو فرمان لمخې په نورو برخو کې هم په خپل صفونو کې دا ټینګار کړي دوی وای چې ټینګار دا دی چې دوی د خزو زده کړو ته بل اخر اجازه به ورکي او کارونه ته به اجازه ورکي تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمره رسنی چې دوی هغه باندې دی ساتي کوي هغه څه خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا د هر شي قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دی یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم دا شي منظم چمتو تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ما یو کال بس و دوی ته خپل امر ثانی عشر وی باید زوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباس پنتونو هم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان فو دولتي دل دی دوی کول نه خپل مانک جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کی نه مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه مای وای چې خزر ما ولاسی کارو کې کار شې دی هغه د ریګي په افغانستان کې خځې کلی د خپل خاوند لراس ورکړي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راښه نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې به ځان کې کار شې نه ست پاتې آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر وو شي په اسلام کې دونه حق خځې ته ورکړي دا کار کولی شي ذکر کولی شي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې خزه ته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې دوی شي کې په بدن د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته کله د با د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزو په قانون خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم مختنی خزه نشته چې دوی سره کې آی دوی ته روانه چې کېنی د روخه ستاره دوی ورکاو چې د خارجي خزر خو فیز افغان خزه وې سره خبرې وکړي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کی تاسو ولې هغه خپل ځره مې خبرې کوي وای موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي کده سم حق د سم د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه
واقعی چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي دا څه نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مختزي مونږ کال په کال شاته ځو دا سره مسلمي حکومت
بیرته رازم اغلی امیل لتاسو نه غواړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته ویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختک نشه تولیږي، نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وعدې ورکول کېږي، وعدې هم بې بنیاده بی اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي، دا ډېره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اورېدې، په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنې حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنا چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه نجلۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېری شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ست ست به هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا حق سي تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې
وبخې د ما د د خبرولو وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې کپیلۍ نن اعلان کړي بس دی. اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوي، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې وایي. منګ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلې شي چې لکتر لګا دغه تاو تری خوالې ک بش پړه لمنځ نه زیغت بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونو د دروازې پرانستل ترڅو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا و سم چې مونږ به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونو نه پرانیزل سي دا همداسې به مخه بل اخر بل منځ ته درشي
مننه کو اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې یو لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بش پړل توګه لمنځنه ځل تر لگا راکمه شي
مننه ته دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یو داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند سفر
نشو وکړو د ډیره یو غټه بدبختی ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس ته ونی ځ خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیواله ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او غي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیاز دی لدری والو مننه تربیه خیچری
مرشي زواني مرشي مرشي جنگ زواني مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زواني مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زواني مرگا